بعدی رادیو آزادی را به میزبانی صفی استانکزی میشنوید. صفی جان خوش آمدید.
خیر از یاد من نکن فرشتنگا کرم و ودن. وخت په افغانستان کې اته بجې شوې. دغه پروګرام تر نهه بجو دوام کوي چې په دویمه نیمایي کې ډېر برخه ګوړیا چارونیز تفریح پروګرام ته ځانګړې ده، خو په لومړۍ نیمایي کې مهم خبرونه او راپورونه لرو. تر څه مخکې د خبرونو سرټکی، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن شنبه د 1395 کال د کانکور د ازموینو پایلې اعلانوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. او په امریکا او جاپان کې چارواکو پرون تایید کړ چې شمالي کوریا یو وار بیا انټرکانټیننټل بالستیک توغندۍ ازموي. خبرونه د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې زیات شمیر وسلوال وژل شوي، خو د دقیق شمیر له څرګندولو ډډه وکړه. محمد رادمنش:
ما اوکنون در حومه ولسوالی جانیخیل
دوی ازموږ ځواکونه د جانیخیل ولسوالی په شاوخوا کې ځای پر ځای دي، خو سیمه یعنی په ولسوالی کې د طالبانو په لاس کې ده. ازموږ ځواکونه له توپچی انجینری ډلو او هوایی ملاتړ سره د ولسوالی پر لور د پرمختګ په حال کې دي. د ملي دفاع وزارت مرسیال ویان زیاته کړه چې وسلوال طالبان د خلکو په کورونو کې سنګر نیسي او پر لاروی ماینونه ځای پر ځای کړي، نو امنیتي ځواکونه د ځان او ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره ساوکا او په احتیاط حرکت کوي. ښاغلی رادمنش څرګنده کړه چې په یولس ولایتونو کې پرون شپاړس پوځي عملیات کړي دي او همداراز په دغو عملیاتو کې زیات تلفات هم مخالفینو ته اوښتي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن شنبه د 1395 کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلانوي. دغه وزارت ویاند حامد عبیدی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د 1395 هجری لمریز کال د کانکور په ازموینه کې د 12 ټولګي 2000 فارغانو ګډون کړی. د لوړو زده کړو وزارت ویاند حامد عبیدی د هغو کسانو شمیر نه دی څرګند کړی چې سږ کال د لوړو زده کړو په دولتي او نیمه دولتي موسسو کې د زده کړې لپاره کامیاب شوي نه دي، خو ویې ویل سږ کال یې هڅه کړې په ازموینه کې ګډون کوونکي بې نتیجې اعلان نه کړي. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت نن شنبه د سلور ولایتونو یو شمیر کوچیانو ته داسې یخچالونه ورکوي چې د لمر په انرژي کار وکړي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی پرون ازادي راډیو ته وویل هغوی ته به په دې یخچالونو د فعالولو لپاره ځانګړي وسایل هم وسپارل شي.
قرار است وزارت انکشاف دهات از مجرای برنامه انکشاف صنایع رسوایی خود امروز برای
دوی تمدد کلیو بیارغونی و پراختیا وزارت کلیوالی پراختیا په پروگرام کې کوچیانو ته د یخچالونو د پروگرام د ورکلی پروگرام پیل کړی. ډیر لبنیات کوچیان تولیدوي په ځانګړي ډول په ولایتونو کې د دې لپاره چې هغوی خپل محصولات ښه وساتي او بازارونو ته د خرڅلاو لپاره ورسوي تخنیکي وسایلو ته اړتیا لري. ښاغلی رستمی څرګنده کړه چې په لومړي پړاو کې د پروان، بلخ، ننګرهار او هرات د یو شمېر کوچیانو سره دا مرسته کوي. د هغه په وینا د مرستې له دې ځانګړي پروګرامه به د کوچیانو لږ تر لږه 2000 کورنۍ په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ګټه پورته کړي. د شاه غازی امان الله خان زوی شهزاده احسان الله پرون په سویس کې لدې نړۍ سترګې پټې کړې. ارګمانی په یو ټویټ کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی په یو ټلیفوني تماس کې د غازی امان الله خان لور شهزادګۍ هندیا ته تسلیت ویلې ده. غازی امان الله خان څلور زامن او 15 لونې درلودې چې تر شهزاده احسان الله مخکې ټول زامن وفات شوي دي. ورزو د سیمه او نړۍ مهم خبرونه ته. د امریکا د خزانه وزارت پرون جمعه پر شپږو ایرانی شرکتونو چې د هغه هیواد د بالستیک میزایلو له پروګرام سره تړاو لري بندیزونه اعلان کړل. تر بندیزونو لاندې شوي شرکتونه په ایران کې د ګروه صنعتي شهید همت تر چتر لاندې فعالیت کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې بندیزونه د ایران د تحریک آمیز فعالیتونو او د سټلایټ د دستګاه لګدون کې راکټ د توغولو په خبرګون کې اعلان کړی دی. د امریکا د خزانه وزیر سټیون مینرشن ویل متحده ایالات به د بالستیک میزایلو په تړاو د ایران د حکومت د فعالیت د مخنیوي هڅو ته په شدت دوام ورکړي. ایران د پنځم په ورځ داسې راکټ چې د ساتلایت د سګای لیکدوله و توغول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړه لیک تیرای کړی دی. د امریکا د خزانه وزیر وویل تازه اعلان شوی بندیزونه د ایران د بلستیک میزایلو او نورو تحریک امیز فعالیتونو په اړه د امریکا اندیښنه څرګندوي، خو ایران دا کوي میزایل له ځانه د دفاع لپاره جوړ کړي. په امریکا او جاپان کې چارواکو پرون تایید کړ چې شمالي کوریا یو وار بیا انټرکانټیننټل بالستیک توغندۍ د ازموینې لپاره توغولی دی. دا دوهم وار دی چې د شمالي کوریا حکومت د انټرکانټیننټل بالستیک میزایل چې له یوې لویې وچې په بله وچه کې هدف ویشتلی شي د ازموینې لپاره توغوي. د شمالي کوریا حکومت تیره میاشت دې ته ورته توغندۍ د ازموینې لپاره توغولی و. او رسنی خبر ده چې د رومانیا حکومت تایید کړ چې په خپل هوایي قلمرو کې د روسیې یوې الوتکې د پرواز اجازه نه ده ورکړي. د چارواکو په وینا په الوتکه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیمیتری روګوزن سپور او په رسمي سفر مولدووا ته روان و. دیمیتری روګوزن پرون جمعه وویل له دې عمله مولدووا ته خپل سفر لغوه کړی. ټاکل شوی و چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د مولدووا په پلازمینه چشنیاو کې د هغه هیواد له ولسمشر ایګور دودن سره خبرې وکړي. د مولدووا ولسمشر ایګور دودن د روسیې لا پلاویانو څخه ده. دا د سیمې او نړۍ او افغانستان مهم خبرونه. مننه چې خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستل شي. خو وړاندې اوري چې په پروګرام کې څلرو. تمدا نن د کانکور د ازموینو پایل اعلان شي.
امروز پیش از ظهر نتیجه امتحان کانکور اعلام میشه. نهایت تلاش وزارت تحصیلات عالی افغانستان همین که در سال روان ما محصول را به عنوان بی نتیجه اعلام نکنیم.
د پښتو ژبې یو تن تکړه شاعر او نثر لیکونکی سیف مومند ومړ.
سیف مومن د دې سیمې یو خاص نوم و. د کاروبار ادبی نه و، خو د دا غدره یو ادبی د راواده ته به خلک ورتلل.
د همورې چې په امریکا او جاپان کې چارواکو تایید کړ چې شمالي کوریا پرون جمعه بیا بالستیک میزایل توغولی او ازمویلی دی. پروګرام په دویمه نیمایي کې هم د ګوړې اچار اونیز پروګرام مه هیروئ.
زه وایم چې خان میر او د زیړګل ادی بم پکې کینو. لومړی به په خپل منځ کې اختلاف وکړو او بیا به د لوی او کګي کوڅې مشرانو را غونډو او له هغو سره به اختلاف وکړو.
رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د 1395 هجری لمریز کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلان ته تیاری دي. په دې ازموینه کې د 12 ټولګي 2000 فارغانو ګډون کړی وو. د دغه وزارت ویاند ویل دوی سږ کال ډېره هڅه کړې چې څوک به نتیجې اعلان نه کړي او په ازموینه کې د ناکامو کسانو لپاره په خصوصي پوهنتونونو کې د زده کړو امکانات په پام کې نیولي دي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي نن د کانکور د ازموینې پایلې اعلانېږي. د دې وزارت ویاند حامد عبیدی بیګه ازادي راډیو ته وویل چې د 1395 هجری لمریز کال د کانکور په ازموینه کې د 12 ټولګي 2000 فارغانو ګډون کړی وو.
پروسه امتحان کانکور به پایان رسید و امروز پیش از ظهر نتیجه امتحان کانکور
د کانکور د ازموینې پروسه بشپړ شو. د ازموینې نتیجه به نن تر غرمې مخکې اعلان سي. په دې ازموینه کې تر 2000 زیاتو د طالبانو برخه اخیستي و چې 2500 دولتي او لشته لږه 2000 د لوړو زده کړو نیمه دولتي موسسو ته کامیاب شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند حامد عبیدی د هغو کسانو شمیر نه دی څرګند کړی چې سږ کال د لوړو زده کړو په دولتي او نیمه دولتي موسسو کې شمولیت ته نه دی کامیاب شوی. هغه وویل چې سږ کال یې هڅه کړې چې په ازموینه کې ګډون کوونکي بې نتیجې اعلان نه کړي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند وویل چې سږ کال په افغانستان کې له خصوصي پوهنتونونو سره خبرې شوې او د کانکور په ازموینه کې د پاتې شوو کسانو د جذبولو لارې برابرې کړې دي.
نهایت تلاش وزارت تحصیلات عالی افغانستان همین است که در سال روان ما محصول را به عنوان بی‌نتیجه
په نهایت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سشکال هڅه کړې چې هیڅوک بی نتیجه اعلان نشي. هغه محصلین به چې دولتي پوهنتونونو ته نه دي کامیاب شوي، هغوی به په تخفیف یا وړیا ډول خصوصي پوهنتونونو ته د زده کړې لپاره معرفي کړو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د نوې پریکړې پر اساس په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په نورو دولتي موسسو کې د محصلینو د جذبولو لپاره هر کال د کب میاشتې په 15مه د 12 ټولګیو لفارغانو امتحان اخلي. دا بهیر د سرطان تر میاشت روان وي او په اسد کې د کانکور د ازموینې پایلې اعلانوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان دفاع وزارت وی د جاني خیلو د نیولو لپاره عملیات قوي کړي دي. همدا شیبه د ازادي رادیو خبريال داوود تپان له پکتیا نه لمک سره په مستقیم ټلیفوني خط کې ده. تپان سپ ستړي مشه، سهار مو په خیر. په جاني خیلو کې ورسته وضعیت څنګه ده؟ اوس هم جګړه شته که څنګه؟
مننه ثاني زشف، لکه څنګه چې تاسو خبري او تاسو خبرونه ورکړل د دفاع وزارت له نقل کوله، جاني خیلو کې جنگ روان ده. شپږم ورځ یې ده په دغه جنگ کې. تر اوسه پورې د حکومتي چارواکي وایي چې لسګونه وسلوال د طالبانی وژلي، په دې کې پاکستاني ملیشیا شامل دي. خو وسلوال طالبان دا خبر ردوي چې د دوی په لیکو کې د بهرني جنګیالي موجود وي. د سیمې اوسیدونکو سره مونږ خبرې شوې دي. تېر ماښام مونږ د سیمې یو شمېر اوسیدونکو سره خبرې شوې. هغوی دا خبره وکړه چې په جامعه خیلو کې جګړه شدیده ده. هغه نقطو کې چې وسلوال طالبان موجود دي، که هوایي ځواکونه مرسته ونه کړي، نشي کولی حکومت پرې برلاسی شي. د جاني خیلو ولسوالۍ د موقعیت په اساس غریزه ولسوالۍ ده. په جګو نقطو کې لا هم په هغو پوستو کې چې د حکومت خاص پوستې وي او قوي تهدید پرې موجود و، هغه اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. ولایتي کچه نه امنیه قمندانې، نه ولایتي ادارې او نه هم بل مرجع کوم نوی خبر ورکړی. خو پرون رئیس تېر ماښام رئیس ویل کېدل
یو څه چې تاسو وویل له خلکو سره مو خبرې کړي، له عامو خلکو سره، هغوی وایي چې هوایي عملیاتو ته ضرورت شته. او نو ولې نه دي شوي؟ دا تر اوسه پورې څه نه دي، امکانات نشته که څنګه؟ هلته
د حکومتي چارواکو سره مونږ خبرې کړې، هغوی وایي چې دوی په تاکتیکي ډول غواړي په دغه سیمه کې عملیات مخکې بوزي، ځکه د په سیمه کې عام خلک موجود دي او دوی د عام خلکو د وژنې د مخنیوي په خاطر نه غواړي په یو ځای هوایي او ځمکني عملیات وکړي. دوی وایي په تاکتیکي ډول به مخکې لاړ شي. او د دوی په خبره، د دوی په وینا، د امنیتي چارواکو په وینا، دوی په دې ساحه کې د ډېرو تلفاتو د مخنیوي لپاره په تاکتیکي ډول روان دي.
یو شی که لطف وکړئ چې راته ووایئ، د خلکو وضعیت به هلته څنګه وي؟ ستاسو معلومات څه دي؟ له هغې سیمې چې خلک راځي، آیا امکانات شته د تګ راتګ؟ که څنګه په اوس جنګي وخت کې لارې خو به ورته بندې نه وي؟
د سیمې اوسیدونکي وایي چې تر اوسه پورې دوی په مشکل کې دي. لار بنده ده، نه چمکنیو ته راتلی شي، نه مرکز سره یې لار تړل شوې. او یو شی چې دوی ځوري، هغه دا ده چې ناروغانې په خپل وخت روغتیایي خدمات نشي ترلاسه کولی. په سیمه کې هېڅ ډول روغتیایي خدمات نشته او د دوی شکایت همدا دی.
بله، ډیره زیاته مننه کوم. په پکتیا ولایت کې د ازادي راډیو خبریال داوود تپان و امریدل چې په جاني خیلو کې لا هم عملیات روان دي او د پدغي ولسوالۍ کې له مخالفینو سره د افغان پوجانو جګړه په شدت روانه ده. هلته له شاوخوا اتو ورځو راهیسې مخالفینو حمله کړې او افغان پوجان هم دفاع کوي.
جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانۍ نه غواړو، موږ آبادي غواړو، موږ جهن نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتل. زموږ پروګرامونه په www.azadiradio.org وی پانه باندې هم اوریدلی شئ. همدارس پښتو فیسبوک مه هیروئ، تازه خبرونه هلته سیف کوو. پته مو ده facebook.com/azadiradio.
راځو یو رپورټ چې له خوست از مخ خبريال نجيب الله الوخیل را لېګلې د پښتو ژبې یو تن تکړه شاعر او نثر لیکونکی سیف مومند د ورپېخې ناروغي له کبله د شاوخوا 500 کلونو په عمر وفات شوی او جنازه یې د جمعې پورس خوست کې خاورو ته سپارل شوی. سیف مومند چې دا مهال په خوست کې اوسېده د ژوند ډیره برخه د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې تیر کړی او په هغه سیمه کې د پاکستان د پاوز تر عملیاتو وروسته خوست تکړه شوی وو. نوموړی په میرانشاه کې د ادبي هڅو او ټولنو د بنسټ ایښودونکو څخه ګڼل کېده. د سیف مومند دیو شعری ټولګه او یو د نثری لیکنو کتابي خپور شوه خو زیات شمیر ناچاپه آثار هم لري.
د پښتو ژبې تکړه شاعر او نثر لیکونکی سیف مومن د خواوش 500 کلونو په عمر د ورپیخې ناروغي له کبله د جمعې په شپه مړ او په ورځ د خوست د ګلزار اقا په سیمه کې جنازه خاورو ته وسپارل شوه. په مهاجرت کې د نوموړي کورنۍ د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې وه او په هغه سیمه کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته خواوشا درې کاله مخکې خوست ته راکډه شو. سیف مومن نږدې درې لسیزې په میرانشاه کې د وحدت ادبي ټولنې مشر وو او په هغه سیمه کې د ادبي او کلتوري هڅو له بنسټ ایښودونکو څخه شمیرل کېده. د فصیحه ژبه درلوده او سټیج چلونې ډېر مینهوال درلودل. د خوست یو تن لیکوال او ژورنالیست نوراجان بهیر د سیف د ادبي هڅو په باب آزاده راډیو ته وایي:
سیف مومن د دې سیمې یو خاص نوم و. نه د کروان صاحب په هڅو د په ملګرتیا په میرانشاه کې وحدت ادبي ټولنه جوړه شوه او وروسته چې کروان صاحب پېښور ته لاړو هغه ټولنه د ته ور پاتې شوه. پسله سرپرست دی د کاروبار ادبي نه و خو د دغه دیره یو ادبي دیره وه. ده ته به خلک ورتلل د دنه به یې د خپلو شعرونو اصلاح غوښته، د خپل نثر لیکنې اصلاح به یې غوښته.
شاعر او کرکتونکی فریدالله قربان وایي سیف مومن نه یوازې یو ښه شاعر او نثر نگار و بلکې ترڅنګ د ادب د خوریدا او غوړیدا لپاره هم ډېرې هڅې او کوښښونه کړي دي.
سیف مومن صاحب رښتیا هم ستر انسان و. په ځانګړي ډول په ادب کې او د ژبپوهنې په برخه کې خدای پاک ډېره ستره پوهه ورکړې وه. خپل یې ښه شاعري کوله، ښه نثر نگار و. د شعري ټولګه لري. د دې تر څنګ د نثر یو وړوکی کتاب چاپ شوی دی. د ادب د غوړېدا او خورېدا لپاره یې بیخي نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي. دا اوس هم په خوست کې په مختلفو غونډو کې دی حاضر و. هلته یې لیکچرونه ورکول. بل د مثال په توګه په تصوف باندې بار بار دلته دی غږېده. دا یوه ډېره مهمه موضوع.
یو بل تن شاعر عارف زدران په شعر او نثر لیکنه کې د سیف مومن له شاګردانو څخه دی او په میرانشاه کې له اوږدو کلونو ورسره پیژنګلوي وه.
مومن صاحب د ښه شعر تر څنګ ښه نثر هم لیکو. هغه زه به دومره وایم چې د میرانشاه د وزیرستان د دب چوکاټ هم د بنیادی دی، بنیادګر یې دی. د ده په شعر کې یو ډول طنز هم و د ځوانانو سره. زه به یاد وبای ته درته وایم چې تیل د محبت ورباندې وشینده، دې سره د مینې اور زیاتیږي ډېر. او چاترې نه د سیف په حق لو پختل ویل یې چې بد نه دی خو غږیږي ډېر.
د سیف مومن په جنازه کې د خوست یو تن وتلي عالم مولوي عبدالرحیم بلالي په خپل واس کې ویل مومن نه وای خوست راغلی وو. په کرایي کور کې اوسېده، بې وسه وو. خو په دې ځای کې د خلکو او رڼا اندو ګڼه ګوڼې وښوده چې سیف مومن د ښه شهرت او ستر محبوبیت څخه برخمن وو.
ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. له خوست مو په ریپورت کې واوریدل چې سیف مومند هلته وفات شوی او جنازه یې هم خاورو ته سپارل شوې ده. د ازادي رادیو په خبرونو کې مو هم د یو چا د وفات واوریدل، خو دا د شاه امان الله خان غازی زوی و، البته شاهزاده احسان الله چې پرون په سویس کې وفات شوی ده. شاهزاده احسان الله د غازی امان الله خان زوی و. هغه د غازی امان الله خان څلورم زوی و چې وفات شوی دی. تر ده مخکې د هغه ټول ورونه وفات شوی دی. د په دې مناسبت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی هم شهزادګۍ هندیا ته ټلیفون کړی او هغې ته د شهزاده احسان الله د مړینې په مناسب په باب تسلیت او خواشینی ښودلې ده.
زه وایم چې خان میر او د زیړګل ادیب هم پکې کینو. لومړی به په خپل منځ کې اختلاف وکړو او بیا به د لوی او کګي کوڅې مشران هم راغون کو او له هغو سره به اختلاف وکړو.
تا قبوله کړې وه او قبوله دې ده، قبوله به دې شي.
ما نه تا
ګورم.
که غواړی د ګوړې اچار څخه خوند واخلی نو دغه پروګرام ته تر پایه غوږ شئ. هرومرو به یې درته خپاره کړو. دا د ګوړې اچار نوی پروګرام دی چې په همدغې خپرونه کې به په دویمه نیمۍ کې البته له نهو بجو نه به لږ څه مخکې تاسو دغه پروګرام په بشپړ ډول خپور شي، نو هیله ده تر پایه راسره ملتیا وکړئ. اوس ورزو غربي مطبوعاتو ته احمد تکل دغه مطبوعات کتلي او د افغانستان په اړه مهم مطالب پکې پیدا کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په یو مطلب کې د صدر اعظم نواز شریف د بې صلاحیته کولو په اړه د پاکستان د سترې محکمې حکم یوه تاریخي پریکړه بللې او لیکلې دي دا احتمال شته چې دا پریکړه به په پاکستان کې روان سیاسي انډول بدل کړي. نواز شریف د پاکستان د صدر اعظم په توګه د کار په دریمه دوره کې پرون په داسې حال کې د محکمې لخوا بې صلاحیته شو چې د دندې پای ته یې لا یو کال پاتې دی. نیویارک ټایمز لیکي دا پرمختګ ښایي د هغو کسانو لپاره یوه جدي ضربه وي چې د پاکستان په سیاسي ډګر کې د تیر نسل استازي دي. ورځپاڼه زیاتوي د محکمې د حکم معنا دا ده چې د مسلم لیگ نواز واکمن ګوند اوس باید د ښاغلي شریف پر ځای یو نوی موقت صدر اعظم غوره کړي څو د 2013 کال په دوبی کې د نویو انتخاباتو تر وخته د هیواد چارې پر مخ بوزي. د پاکستان سترې محکمې پر ښاغلي شریف د فساد د تورونو په قضیه کې تقریبا یو کال وروسته له هغه پریکړه وکړه چې د هغه د کورنۍ د غړو د پانګو په اړه باسونه لنجمن شول. نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان ځواکمن پاوځ چې تل په دې هیواد کې د ملکی حکومتونو برخلیک ټاکلی د سترې محکمې پر جریان څارنه کوله ځکه د ورځپاڼې په وینا داسې شکونه و چې پاوځ که په ښکاره نه وي نو په پټه خو یې حتمن د محکمې د دې حکم ملاتړ کړی. ډیپلومات خبرونه په خپل پرونی غنه کې د افغانستان د طبي زیرمو په اړه یو مطلب خبر کړی چې عنوان یې دی هر ځلاند وسپنه سترزر نوي. په مطلب کې راغلی د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې هغه مهال چې د افغانستان د پټو طبي زیرمو په اړه فکر کاوه باید دا مطلب په یاد ساتلای وای چې هر ځلاند وسپنه سترزر نه دی. خبرونه زیاتوي ښکاري چې د ترامپ اداره چې د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي تر اوسه نه ده اعلان کړې د امپراتوري او د هدیرې یعنی افغانستان د طبي زیرمو په اړه د اټکلونو تر تاثیر لاندې راغلې ده. ډیپلومات د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو مخکینی راپور ته د اشاره پترڅ کې لیکي ولسمشر ترامپ په افغانستان کې لشپړس کلنې جګړې وروسته د امریکا د حضور د دوام لپاره ښایي د هیواد د قانونو په سکتور کې د پنګونو راتلونکي ته سترګې نیولې وي. نیویارک ټایمز د ترامپ د سلاکارانو او افغان چارواکو په حواله پر راپور کې ویلي وو د افغانستان طبي زیرمې بعد د لویدیځو شرکتونو لپاره ګټورې وي. ډیپلومات د مطلب په دوام لیکي افغان چارواکي هم په دې باور دي چې د افغانستان پریمانه طبي زیرمې به د کابل حکومت پر بهرنیو مرستو له اتکاو ژغوري. خو خبرونه زیاتوي له یوې خوا د ترامپ اداره او افغان چارواکي په دې برخه کې لستونزونه دي خبر، له بلې خوا د خپلو اهدافو په اړه په ډاګه خبرې نه کوي او په عین حال کې د افغانستان د طبي زیرمو د استلو په برخه کې د امریکا د ونډې په اړه صداقت نه لري.
نړیوالو مطبوعاتو تبصرو ته مو غوږ نیولی وو چې د افغانستان په اړه کوم مطالب لیکلي وو. کولای شئ دغه تبصره د ازادي راډیو په ویبپاڼې www.azadiradio.org باندې ولولئ. ورزو یوې بهرنۍ موضوع ته، په امریکا او جاپان کې چارواکو تایید کړی چې شمالي کوریا پرون جمعه یو بالستیک میزایل ازمویلی دی. داسې ګڼل کیږي چې د شمالي کوریا حکومت دا حرکت به د سیمې نازک حالت لا زیات پیچلی کړي. د ازادي راډیو د خبرونو مرکز په دې اړه رپورټ خپور کړی چې جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند جیف ډیویس پرون تایید کړ چې د شمالي کوریا حکومت یو اربیا بلستیک راکټ د ازموینې لپاره توغولی دی. جیف ډیویس پرون وویل زه تاییدولی سم چې شمالي کوریا بلستیک توغندی توغولی، خو موږ د وضعیت څیړنه کوو او په نږدې وخت کې به نور معلومات خپاره کړو. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پرون د دې ازموینې د خبر تر خپرېدو وروسته وویل چې له خپلې کابینې سره په دې اړه بیړنۍ غونډه لري. د جاپان د دولت د کابینې وزیر پرون په ټوکیو کې خبريالانو ته په دې اړه وویل د الوتکو او بیړیو د امنیت لپاره دا کار ډیر خطرناک او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړلیک څرګند تیری دی. موږ بیا بیا د شمالي کوریا داسې تحریک امیزه کار نشو منلی. موږ د شمالي کوریا پر ضد شکایت کړی او د هغوی دا کار موږ په شدت غندلی دی. د کوریا په ټاپو وزمه کې د شمالي کوریا تر وروستۍ ازموینې مخکې هم حالت نازک و. رپورټونه وایي چې د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا حکومتونو د شمالي کوریا مخکنۍ راکټي ازموینې هم غندلی دي. د شمالي کوریا د اټومي او بلستیک میزایلو پر ازموینو د ملګرو ملتونو سازمان بندیز لګولې، خو شمالي کوریا د ازموینو ته دوام ورکړی او وایي چې د امریکا له لوري د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره خپل امنیت ته ضروری ګڼي. د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارک میلر د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د داسې مزایل د توغولو لپاره چې د امریکا خاورې ته ورسیږي د شمالي کوریا هڅې تر مخکنیو اټکلونو ډېرې چټکي او پرمختللې دي. جنرال میلر وویل چې د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام له امله د ممکن بحران د ډیپلوماتیک حل د موندلو وخت پای ته د رسیدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د پنځشنبه په ورځ پر ایران، روسیا او شمالي کوریا د سختو بندیزونو لایحه تصویب او د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته واستوله.
ازادي رادیو ته غواګست. اوس هم راځو یو مطلب ته چې د ښځو په اړه باندې ده. په افغان ټولنه کې عموما د ښځې نوم مهم نه ګڼل کیږي، لکه یو سړی چې په خپل نوم پیژندل کیږي او هر څوک کولای شي ورته د ده په نوم غږ وکړي، ښځې ته د هغې په نوم غږ نه کیږي. او په ډیری مواردو کې خلک ښځې ته د فلانکي مور یا د فلانکي لور او میرمن وایي. په افغانستان کې د زما په نوم د زما نوم په عنوان یو کمپاین پیل شو چې زرګونو افغانانو پکې ته پر ټولنیزو رسنیو ګډون وکړ. د دې کمپاین پیلوونکي له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي او دې کمپاین څه لاسته راوړنې درلودې؟ ملالۍ بشیر ته به وکړو.
ځینې خلک د ښځې نوم یادول شرم ګڼي، او که چاته یې د ښځو نوم معلوم سي فکر کوي دا بد کار دی. د ښځې نوم حتی د هغې د قبر پر کتبه لانه لیکل کیږي، ځکه خلک فکر کوي نوم یې مهم نه دی. عموما د ودونو پر کارت یوازې د زوم نوم لیکل کیږي، او د زیږیدو په سند کې د نجلۍ د مور نوم نه ذکر کیږي. له همدې کبله افغانو ښځو په پراخه کچه پر ټولنیزو رسنیو په پښتو کې د زما نوم په دری کې نامم کجاست او په انګلیسي کې ویر از مای نیم تر عنوان لاندې یو کمپاین پیل کړ. د غوښتل د دې کمپاین له لارې دې ستونزې ته پام واړوي چې د ښځې نوم شرم نه، بلکې د هغې د وجود او هویت یوه برخه دی. د یو انسان په توګه ښځه هم حق لري چې په خپل نوم ورته غږ وسي، خو د ښځو لپاره دغه انساني حق غوښتل څومره ستونزمن کار دی. او هغه ښځې چې دا کمپاین پیل کړی و له څه وړ ستونزو سره مخامخ شوې؟ دا پوښتنه مې د کمپاین له یوې پیلوونکي تخمینه راشق څخه وکړه. میرمن راشق په دې اړه وویل: له ډېرو ستونزو سره مخامخ سو. د بېلګې په توګه شخصا زما پر شخصي حریم تیری وسو. زما عکسونه چې ډېر شخصي وو د باندې وایستل شول. پر فیسبوکونو له انتقادونو سره مخامخ سوم. داسې تهدیدونه راته وسول لکه ما ته به پیغام ولیږه چې ته هم غواړې فرخونده سې، یا وخت را رسېدلی چې ته هم فرخونده سې. تر اوسه هم دا هر څه دوام لري.
په
زما نوم کمپاین کې ډیری کسانو برخه واخیسته چې په هغو کې ځینې هنرمندان هم شامل دي. فرهاد دریا او د هغه میرمنې سلطانه دریا هم د دې کمپاین ملاتړ وکړ. د دې ترڅنګ زرګونو افغان لیکوالانو، خبریالانو او هنرمندانو پر فیسبوک او ټویټر د دې کمپاین ملاتړ وکړ. دا چې دغه کمپاین پر عادي افغانانو کوم اغیز وکړ، میرمن تخمینه وایي: کمپاین ډیر ښه نتایج درلودل. لکه سړو له موږ سره یو ځای په پراخه کچه په دې کمپاین کې ګډون او زموږ ملاتړ وکړ. یوه بېلګه دا ده چې څو ورځې مخکې د یوې نجلۍ واده په هرات ولایت کې. هغه وتوانېده چې د کورنۍ غړي قانع کړي چې د واده په کارت کې نوم ولیکل سي. همداسې ځینې نورې بېلګې شته چې له موږ څخه ملاتړ ثابتوي. د ښځو نوم شرم ګڼل یو دود دی چې له دین او مذهب سره هیڅ تړاو نه لري. د دغه کمپاین د پیلوونکو هدف دا هم و چې لوی ستونزو ته د خلکو پام واړوي، لکه په افغانه ټولنه کې په ډیری مواردو کې د تعلیم او ودونو په برخه کې د ښځو او نجونو د ژوند پریکړې د هغوی نارینه خپلوان کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د زما نوم چیرته دی د کمپاین په اړه باندې مو د ملالۍ بشیر په غږ یو رپورټ واورید. دغه کمپاین څو ورځې مخکې پیل شوی و او پای ته ورسید. هدف یې دا و چې په افغانستان کې خلک میرمنو یا ښځو ته په خپل نوم غږ وکړي، نه دا چې د فلانی مور یا خور یې وبولي. اوس هم مرزو د ځینو عامو خلکو غږونه اورو چې البته د کندهار د اوسیدونکو چې د نامنیو په اړه شکایتونه کړي دي.
ما پیشه چې په خاکریسکی وسوله په دې قرارګا باندې دان ډیرو خوشاله وو کې پیشه وو په دې خاطر باندې چې زموږ دولت زوب زموږ دولت دغه دی چې اولن دی د استخباراتو د خاصه ډیر کمزوري دی، ځکه یو دولت چې دولت تاریخ چې کوي اولن قدم باید د استخباراتو څخه واخلي. پاس کده مثال په تور باندې تاسو ورسې سعودي عرب نور ته چې د لمانځه پر وخت باندې پر یو دکان باندې پرده را ایله کوي او د ځل مز کوي او هغه دکان هم د پیسو د سامانو د غالیو د دې مواد ډکي دا څه شي دی د دې مضبوطوالی د دولت د استخبارات څخه دی
تاولا سیم سالم د کندهار ښار اوسیدونکي واقعیا دا خوښینوونکې پیښې دي د کندهار په سچ ولسوالۍ کې چې پیښې شوې دي نامنی زموږ آینده مره خرابوي او نامنی باید وخت مخه څخه د دې حکومت اقدام وکړي کې استخبارات په استخباراتي لیا سره پولیس او ملي اردو ملي امنیت باید په ګډه په همغږي سره کار وکړي که په همغږي سره کار ونه کړي بل پر دا نامنی به او دا ناخواله به در شهر پر راورسیږي
ازادي رادیو ته غواګیاست وخت په ونسن کې د سهار تنیمی بجې دي او د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو د لنډو ویلو لپاره وخت رسیدلې ده تر هغه وروسته به په پروګرام کې پاتې برخه د ګوډي اچار پروګرام مور او بیا به هم از تاسو خدمت کې اوسم د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې زیات شمیر وسلوال وژل شوي خو د دقیق شمیر له څرګندولو ډډه وکړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن شنبه د 1995 کانکور آزموینې اعلانوي البته پایلې به نن اعلان شي 2000 کسانو تیر کال په کانکور آزموینه کې برخه اخیستې وه د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت نن شنبه د څلورو ولایتونو یو شمېر کوچیانو ته داسې یخچالونه ورکوي چې د لمر په انرژۍ کار کوي د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې هغوی ته به د دې یخچالونو د فعالولو لپاره ځانګړي وسایل هم ورکړل شي د غازی امان الله خان زوی شهزاده احسان الله پرون په سویس کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې ارګمانې په یو ټویټ کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لمړی میرمن رولا غنی په یو ټلیفوني تماس کې د غازی امان الله خان لور شهزادګۍ هندیت ته تسلیت ویل د غازی امان الله خان څلور زامن او 15 لونی درلودې چې تر شهزاده احسان الله مخ کې ټول زامن وفات شوې دي د امریکا د خزانه وزارت پرون جمعه پر شپږو ایرانی شرکتونو چې د هغه هیواد بالستیک میزایلو له پروګرام سره تړاو لري بندیزونه اعلان کړل د تربندیزونو لاندې شوی شرکتونو په ایران کې د گروه صنعتي شهید همت تر چتر لاندې فعالیت کوي په امریکا او جاپان کې چارواکو پرون تایید کړ چې د شمالي کوریا له لوري یو یاربیا انټرکانټیننټل بالستیک توغنده ازمویل شوی دی ل دغه توغنده ل یوی لوی وچې بل لوی وچې کې هدف وښتل شي او د رومانیا حکومت تایید کړ چې په خپل هوایی قلمرو کې د روسیې یوې الوتکې ته د پرواز اجازه نه ده ورکړې د چارواکو په وینا په الوتکه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیمیتری روګوزون سپور او په رسمي سفر مولدووا ته روان و ازادي رادیو ته غواګست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي د ازادي رادیو پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.org باندې اوریدلای شئ قدرمنو اوریدونکو اوس هم یو تفصيلي ريپورت لرو د په کابل کې البته د څخاک د اوبو د کموالی په خاطر باندې زموږ همکار یوسف زادران یو ریپورت جوړ کړی دی د کابل غنو سیدونکو شکایت کړی دی چې د څخاک پاکي اوبو نه لري او په غنو ناروغي باندې اخته شوی دی خدای چې دغه ریپورت تا غواک شو
په داسې حال کې چې د چاپریال ساتنې ملي اداره د کابل اوبو له ککړتیا اندېښنه لري د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې ککړو اوبو یې د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې چټلو او ککړو اوبو یې ژوند تر دې رسولی چې ماشومان یې ډېر وخت په روغتونونو کې تیر کړي
نوم سمیر ده فعلا چې ګورو نظام د کابل چې ګورو ټول اوبه خرابې شوي او هیڅ اوبه صحیح نه دي نو د دې عمده علت دا ده چې زمونږ دولت دې ته توجه خاصه نه لري او قانون زن نه لري.
کور کې ماشومان لرم ماشاءالله دوه درې یو داسې مریضان شو دیارلس دوارلس ورځې شفاخانه کې پروت و، ډېرو سره په تکلیف هم شلو، تمام ورځ شفاخانه کې نه امکانات شته، نه څه دسترسي شته، دواګانې شته نشته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ککړو اوبو څښاک او په ځینو مواردو کې ورڅخه استفاده د بېلابېلو ناروغیو سبب ګرځي. د دغه وزارت د روغتیایي خدماتو مرستیال فرید محمد پیکان وایي چې له ککړو اوبو څخه تر ډېره ماشومان اغېزمن دي او د ناروغانو شمېر یې په اوړي کې ډېر وي. دوی تر اوسه په شکلي او کتلوي لحاظ داسې ارقام نشته چې وښیي څوک د ککړو اوبو له لاسه مړه شوي دي. شمېر یې نشته، خو موسمي ناروغۍ شته. په ګرمیو کې د ماشومانو ناروغي او اسهال ډېر وي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې تر ډېره خپل رول څارنه بولي وایي چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو ته که پاملرنه ونه شي تر استفادې به ووځي. د دې ادارې مرستیال ولي مدقیق ازادي راډیو ته وویل دوه مسلې دي: د مسؤولو ادارو او خلکو پاملرنه. که دا دواړه خپلو ناغړیو ته دوام ورکړي، بې له شکه د کابل اوبه به تر دې هم خراب شي. هغه وایي د چاپیریال او اوبو ساتنې لپاره چې تر اوسه کوم اقدامات شوي نتیجه یې نه ده ورکړي، خو د چاپیریال ساتنې اداره په دې اړه هم دقیق ارقام نه لري چې د کابل څو فیصده اوبو ککړې دي. د نفوس او غیر پلاني ساحو ډېرېدل، د ډېرو ډیرانونو موجودیت، د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شبکو نشتون او د سپتیک څاګانو کیندنه هغه عوامل دي چې د کابل ښار د ځمکو لاندې اوبه یې ککړې کړي دي. د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د سپتیک څاګانو کیندل په زیاتېدو دي او دا کار د دې سبب شوی چې تر 1500 مترو ژورې اوبه ککړې شي. د دې ادارې د شمیرو له مخې په 1391 مریض کال کې د کابل ښار په نږدې سیمو کې 400 سپتیک څاګانې کیندل شوي وي او اوس یې شمیر ډېر شوی دی. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د کانالیزاسیون د نشتوالي له کبله مجبور دي چې د سپتیک غیر معیاري څاګانې وکیندي.
د کانالیزاسیون نشته نو هغوی مجبور دي چې د سپتیک څاګانې راوباسي، نو طبعاً د صحي اوبو سره ملوث کیږي.
خو د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شرکت عمومي رئیس حمیدالله اعلانی وایي چې د کابل ښار د ککړو څاګانو او اوبو د تصفیې لپاره په دوه پلانونو کار کوي. هغه وایي چې ټولو دولتي ادارو او لوړ پوړیزو ودانیو ته ویل شوي چې د فاضله اوبو سیستمونه جوړ کړي. د ډیرانونو موجودیت او بیا یې ښخول هم د کارپوهانو په باور هغه څه دي چې د ځمکې لاندې او سطحي اوبو د ککړتیا سبب کیږي. د کابل ښاروالۍ بیا وایي چې دوی د کثافاتو ډیرانونه له ښاره بیرون په یوه ازاده ځمکه کې ښخوي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مرستیال نظیم ابراهیمی وایي چې له کابل څخه هر ورځ 15,000 میټریک ټنه ډیرانونه ټولوي. دا وخت ټولې کثافت دانۍ خخیږي. د دې وروسته زموږ پلان دا دی چې کثافت دانۍ تصفیه شي او د کابل ښار په څلورو سیمو کې به دا معیاري تصفیه خونی وي. له دې سره د اوبو او انرژي وزارت د کابل سیند د ځمکې لاندې د اوبو د ککړتیا یو بل لامل ګڼي. د دغه وزارت د ځمکې لاندې اوبو د کنټرول رئیس محمد نعیم توخی وایي دا مهال سیند ته نږدې د ډېرو کورونو تشنابونه د کابل سیند ته بهیږي. ښاغلی نعیم وایي چې وزارت یې د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې پروژه عملي او د شاتوت بند جوړوي چې ورسره به د اوبو ستونزه تر ډېرې اندازې کمه شي. دی وایي د اوبو او انرژي وزارت دا مهال د مصنوعي اوبو د تغذیې پروژه تر لاس لاندې لري. د دې پروژې لومړني کارونه پیل شوي او دا کار د اوبو کچې له لوړولو او د ککړتیا د کمیدو سره مرسته کوي. له دې سره د چاپیریال ساتنې ادارې د چارواکو په باور په کابل ښار کې د واحد اوبو رسولو شبکې نشتون بله هغه ستونزه ده چې خلک یې ککړو اوبو ته مجبور کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت په ټول هیواد کې شاوخوا 45% وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د چاپیریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې حکومت دې برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او اړوندې ادارې په بېغورۍ تورنوي. له دې ډلې محمد بهیر وایي دی وایي د کابل ښار ټولې اوبه ککړې شوي دي. د دولت مسؤلینو او عامو خلکو بې پروايي دا ستونزه لا جدي کړې او همدوی یې عاملین دي. له انتقادونو خبرداریو او شکایتونو راخوا دا وخت د دغې ستونزې حل لار څه ده؟ د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د نفوسو د تراکم مخه باید ونیول شي او د کابل کانالیزاسیون باید ژر تر ژره جوړ شي. د دې تر څنګ د اوبو او انرژي وزارت د اوبو رسولو ریاست د شاتوت بند په ژر پرانستي ټینګار کوي چې د دوی په باور له دې کار سره به په کابل کې د اوبو کچه لوړه شي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاره پنځه باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.org وی پانه باندې هم په مستقیمه توګه باندې اوریدل شي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې وخت نا وخت لدی خبر شوې یاست چې په هلمند کې په ناوي او غرش خلوصوالیو کې په ورستې سو وختونو کې جګړې زیات شوې وي، هلته خلکو ته هم زیات ستونزې رامنځته شوې دي. لدغه سیمونه خلک نورو ځایونو ته کډه شوي دي او لګڼو ستونزو سره مخ دي. په ناوی کې وضعیت څنګه دی، د خلکو حالت څنګه دی، او بیا په لښکرګاه کې او په ګرش کې څه حال دی، په دغو ټولو باندې به تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. د همدغو جزئیاتو د وړاندې کولو لپاره همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال له هلمند نه الیاس دایی له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. دایی صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. د ناوی په اړه باندې که په اول سر کې موږ ته توضیحات راکړي، اوس وخت ناوی کې وضعیت څنګه دی؟
د ناوی وضعیت مخکې چې کوم تعدید ناوی ده، آزاد ناوی ده، کومه خان د لښکرګاه ته پېښ شو، هغه رافسای دی، یعنی لښکرګاه اوسېدونکي د ناوی له اړخه چې د شام په جنوب کې موجود دي، نور هماغه بدي او درانه کورونه نه اوري چې مخکې تر دې بکېدل. اما کوم کمربند چې اوس د ناوی ولسوالۍ په مرکز کې د خسرآباد په سیمه کې بیا د ناوی د مرکز او ګرمسیر تر مابین د افغان ځواکونو وسوال چې منځ کې جاتو دي، هغه ځکه خطرناک دی چې دا سیمه ډېره ګرم میاشته ده او وسوال هم وخت نا وخت د کمربند باندې بریدونه کوي. جګړې داسې فکر کوم کله کله شدید شي، لکه د لښکرګاه او ناوی تر منځ چې دی، نو د دغه ناموی د خاطر خلک په دار کې دي او کېږي په لسګونو کورنۍ تازه د دې ولسوالۍ د ډېرو ګرمې شته او مهمو سیمو څخه تکثیر کې چې اکثره لښکرګاه ته راغلي دي. که څه هم دقیق ارقام نشته، ولې تیر ورځ د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ چې کوم کنفرانس ته لښکرګاه ته راغلي وو، وویل چې د دغه نامه څخه یو څه نور میاشتې ځان کې دي تقریبا لس زره کورنۍ نږدې د سیوي دي، یا هغه لښکرګاه ته نه ځینو نورو هغه ولسوالیو ته چې کته هم د وسوالو په وکه کې دي تیلي دي، او یا کندهار ولایت لښکرګاه. نو فعلا لښکرګاه ته نږدې د نوي راتلونکي کوم تعدید نه شته، نو تر اخره غته تاسو مشکلات.
بله دای صاحب، زما غوړې تاسو
بله
مننه. د ناوی په اړه متوجهات ورکړل، د ګرشک په اړه باندې کلطف وضاحت راکړي، هلته وضعیت څنګه دی، هلته حالت څنګه دی، ځکه چې جګړه هم هلته شوې او څو وخت مخکې څنګه
چې ګرشک څور د مخکې چې کوم عملیات او سوال وکړل، د پوسټي په څیر څوک څولې او دا پرته د غو څنګه د حکومت عملیات تل کړل د سیمې ګرځېدلې. اما کله چې د بهرنۍ ځواکونو لخوا د افغان ځواکونو یوه ډله چې دخت و په ناکامۍ او خطایي بمبار شول او شپاڼس نفره پکې د درې قمندانانو په شمول وګرځېدل، وضعیت ښه نه دی. که څه هم جګړې کېږي کله ناکله، ولې خلک ډېر خوشبین نه دي، ځکه حکومت په کومو سیمو کې د هغه کمربند چې محفظ و د وسوال لخوا بېرته په تړلو ونه توانېدی او وزر دغسې یو ډول ګډوډ پاته.
بله کور د
ګرشک
بله ځوندي اوسې. فقط د لښکرګاه په اړه باندې که لنډ وضاحت راکړئ، شاوخوا نیم دقه وخت لرئ که لطفا د لښکرګاه د وضعیت په اړه باندې که لطفا اوس وضاحت راکړئ.
مننه. لښکرګاه په شاوخوا باندې وسپرن جګړې کمې شوي دي، ادبي خلک په خپل کاروبار بوخت دي. یوازې د ښار په شمال لویدیځ لور کې د سپین کوټې په کمربند باندې کله کله سختې جګړې کېږي، اما په مجموع کې نورې تندې او بونډرۍ د ښار چې دي هغه د جګړو له تاثیره خلاص دي.
بله د هلمند په ولایت کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دای کور ودان چې د ولایت ورستي جزئیات لمون سره تاسو شریک کړل کولای شي د ازادي راډیو خبرونه واوري او د هلمند په اړه باندې تاسو درنو اوریدونکو ورستي جزئیات اوریدل شي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوراله سرمونه
د ترشنا اسمان لاندې پروګرام اعلان مو واورید نن به په دغه پروګرام کې چې له دوه بجو نه تر څلورو بجو د افغانستان په وخت خبريږي په مهمو موضوعګانو بحث وشي نننې تر ټولو مهمه موضوع په پاکستان کې د صدر اعظم سلبي صلاحیت کول او د هغه استعفا او بل اخره په سیمه کې د دغه سیاسي لانجې رامنځته کېدلو په اړه باندې څه تاثیرات رامنځته شوي دي دغه ټولې موضوعګانې به په پروګرام کې له میلمنو سره وشاربل شي تاسو کولی شئ ازادي راډیو ته غوښتنه او دغه پروګرام واوري اوس وخت را رسیدي د یو اونیس پروګرام د خبرېدو ته د ګوړې اچار ورپسې هم د جاوید امیرخیل نوې سندره مهیروي
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواغو اوریدونکو سلام خدای مو خوښ لره خو په دې شر چې پیدا یې کړی زکه دلته خوخی داسې ده لکه برق چې له هزاره غیر ازر ډیر وی وس خو لا خلک وای چې برق مو له کوم دښمن سره ائتلاف نوي کړی کنه داسې دی به وخت ته غورتک عادت خو یې نه درلوده او کله کله خو لا په ساعتونو لا درکم شي د خبرونه په پایل کې مو لیبنوی ائتلاف خبرو وس خو هر ورځ یو نوی ائتلاف جوړیږي لکه په خوا بچي ګوندونه انجوګانې او بیا شرکتونه جوړیدل
اجی صاحب خبر شوی؟
نه پس چی؟
د شانواز دوی د کوڅې مشرانو ائتلاف کړی
څه وخت
پرون سره غون شوی وو شانواز په خپل میهمانخانه کې ډوډۍ ورته کړې وه
ها
او غریب ګل ویل چې دا ائتلاف دې مونږ په ځد کړی دی
د څه لپاره ولې مونږ څه کړی دی
وای لال باز ویل چې د دې کوڅې خلک به کړه کوو او خپل کورونه بلو یو
یعنی چې غواړي مونږ کړه کړی او زمون کورونه خپل کورونه سره یو ځای کی او لوی کړی ها
او ولی هغه د اسکندر دوی د کوڅې په هغه بل وره ائتلاف کړه نه کړل دوی ته خوند ورک
دا خو رښتیا وای خدا وای چې مونږ څه وکړو دا اصل استر زنه کې نه اصل هم ولا کا پکاروي
زه وایم چې خان میر او د زیړګل ادیب هم پکې کینو لومړی به په خپل منځ کې ائتلاف وکړو او بیا به د لوی او کګي کوڅې مشران هم راغون کو او لاغو سره به ائتلاف وکړو
رښتیا وای چې ائتلاف ائتلاف مات نکو بل ډول نه کیږي ویریګم چې اخر به موږ ډاک ته کینوي
هم دا اوس هم کینول یو یو ځل ائتلاف وکړو وای په دې لن به د بل چا موټرونه نه پریدو بل ځل ائتلاف وکړو وای دلته پرته لموک بل څوک دوکان او هوټل نشي جوړولای چې دا هر څه خپل کړ بیا د کوچی د خلکو د پازابولو لپاره ائتلاف وکړو او هغه یې کړه کړل دا ځل یې موږ تم لا تړلې ده
نه نه دا ځل نو نه پریږدم دیو پر ځای به لس ائتلاف ورته را جوړ کړم چې له ائتلاف مې زړه نه وي ورتور کړی بیا مونو اجی مبولا زورشه خان میر او د زیړګل ادی راولا چې هم دا نن خبر یو طرف کړو د زیړګل ادی د دښمنو او جنگونو دومره تجربه لري چې په دې وخت کې هر یو په سرو سر ورزي
سما دا چې دا سیده را به ولم
ګورې له موضوع خو خبر یې کنه
او
او او خبر یو چې ائتلاف را تکړی دوی مرستم د پاس کو چې د خلکو فکر کړی دی دا سه جواب ورکو چې له ائتلاف یې زړه توسي
خان میر خان ته په کې سوای
یا راجی صاحب زه خو هم دا ائتلافونه دا سه راته نخ کاری لکه یو کپ نسوار غوندي چې خلیته واچي ائتلاف به جوړ کړو او اول به موټرونه او دوکانونه ور بند کړو. دوی خپل موټرونه او دوکانونه ماست کړی دي.
د ما مم دا خوخه ده چې له ائتلاف وروسته موټرونه او دوکانونه ور بند کړو او پر ځای خپل دوکانونه جوړ کړو. دا څو کال دوی جوړ کړی و، له دې وروسته مونږ جوړو.
ګورئ تاسو ډیره تجربه نه لري. موږ چې به په کلي کې له کومې ښځې سره جنګ وکړ نو لاړه به د کلي له نورو ښځو سره به مو خوري پیل کړه، او چې کله به مو هغوی د ځان کړې نو هغه یوه به یوازې پاته شوه، او په زاره زاره به خپله غلطي ومنله او توبه به یې وایسته چې بیا به داسې بد نه کوو. نو موږ باید د لوی کوڅې، د کږې کوڅې، پاس کوڅې او بندې کوڅې له خلکو سره ائتلاف وکړو، بیا به یې وګورو چې څه کېږي.
د زیړګله دی نظر مې د سل په سلو کې خوښ شو. همداسې کوو د خیره. لالا څه خبره ده؟
حاجي صاحب، لال باز خو د شانواز له ائتلافه وتلی او دلته راغلی چې د موږ په ائتلاف کې شامل شي. هغه وایي چې یو موټر او یو دوکان مې پرېږدی، نور چې هر څه وایي منم یې.
پام چې په تیر نه وځئ، ورته ووایه چې نه د دوکان پرېږدو او نه د موټر، زه کړې د بل چیرته بار کړه. همدومره ګټې دې بس دي. همدا اوس په خامار کلي کې هم کور لري او هم مارکیټ. دلته هسې زموږ د وینس بې خلو ته پروت دی. کاروبار او ګټه د ټوله خامار کلي ته ځي.
ائتلافي متلونه.
وای بد ائتلاف په بد ورځ پکاریږي.
وای ائتلاف ائتلاف لره څوکۍ به دې خوندي وي.
وای که د دښمن کمزوری هم وو تا بیا د ائتلاف ورته نیسه.
وای یا خپل قدرت او څوکۍ او یا ائتلاف.
وای د بې امنیت ملک لپاره دوه درې ائتلاف پکار دي.
وای چې نه لري پیسې نه دې ډله جوړوي او نه ائتلاف.
وای د خاین په ائتلاف کې هم ځای نه وي.
وای د سلو کم عقلي د یوه ائتلاف.
وای ائتلاف به کوو خو د ولایتونو، وزارتونو او سفارتونو ویش تر منځه.
وای چې نه لري سړي هغوی به هر وخت ائتلاف کوي.
وای چې ائتلاف نه ورسره کوي تخریبوه خو یې ما.
وای هغه کسان ائتلاف سره کوي چې ګټې یو وي.
او اوس مو یو واده ته بیایو او د ورخطا زوم له ایجاب قبول نه مو خبرو. کله چې سړی ورخطا شي داسې هم ترې پیښیږي.
لکه پام دی وی چې د نکاح تړلو پر وخت ملا صاحب درته وایي چې دغه پلانې د پلانی لور چې په دغه نامه او نسب بل لور نه لري د ذکر شوی مهر په مقابل کې د تا قبول وا او قبول د کړه، نو ته په جواب کې ورته وایي چې او قبول مې وا، قبول مې کړه او قبول به مې وي.
او که دا مې ورته ونه ویل
دا اتمی دا اولی وانیا ضرور بوایی زکا چه بیادی نیکانه کیگی.
ویلی سخت ندی؟
نه چه سخت دی؟ دری کلمی دی لام دا او سی لزان سر تکرار وا شیری دی نشی.
سام دا لزان سر بای تکرار کرم. قبولم وا، قبولم دا او قبول به می وی، قبولم دا قبول به می وی، قبول به می کری. لکه چی غلط شوم؟ قبولم وا، قبولم دا او قبول به می وی.
داس لزان سره لگیای
قبوله می وه قبوله می ده دا څه معنی لري؟
د نکاح په ورځې را باندې وایي. ما ویل چې تیار می ورته زده وي که نه.
تم خلاص یې. د درې ټکو ویل څه دي چې دومره ګردانی کوي؟
د تا زده دي.
او وایزون وایي چې قبوله می وه قبوله می ده او قبوله به می وي.
تا له چا زده کړه؟
زه چې وړه وم نکاح تړلو ته به ډېره تلم، ځکه هغه وخت به یې بیا په زوم پیسې شیندلې او موږ به راټولولې. هماغه وخت مې دا خبرې زده شوي دي.
له ما هېرېږي، ډارېږم چې بل څه ونه وایم.
له تا شک هم نشته، د مرغۍ قدر دې زړه دی، ورخطا کېږي.
ښه نو زما بچو، تیار یې؟
قبوله مې کړه، قبوله دې کړه، قبوله به شي، قبوله مې کړه.
لکه چې وادې نه اورېدل.
ملا صاحب ما ته وایې؟
او نکاح به وتړو.
ښه صحیح ده ملا صاحب، ښه یې.
دغه بیبي بله نسته چې د میوه ګل لور ده او په دې نام او نسب بله لور نه لري. د ذکر شوي مهر په مقابل کې تا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه، تا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه، تا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه،
تا قبوله کړې وه او قبوله دې ده، تا قبوله کړې وه او قبوله دې ده، قبوله به دې شي.
ما نه تا
سړی ورخطا دی مې کوي.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، صادق سپینغر، رڼا هوتک او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
زمنګ دس پر ګوڑان دی غنی ګورا ستریږي، د زمنګ دس پر ګوڑان دی غنی ګورا ستریږي. یو باتور ملت غرقيږي، یو مضبوط وطن نړيږي، یو باتور ملت غرقيږي، یو مضبوط وطن نړيږي. هاي هاي وطن، هاي هاي وطن، هاي هاي وطن، وطن خدایا دا دې ترا وکړه چې یو نر دې را پر نو خو هر کمره پچې تکیا شولا کا شګارا شړېږي، هر کمره پچې تکیا شولا کا شګارا شړېږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. هاي هاي وطن، هاي هاي وطن، هاي هاي وطن.
خدایا څرنګ بدل شو د افغان درانه خوبونه، په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی. دا دې څه بلا اخته کړه زموږ په دې بدمرغو خلکو؟ نه له تا څخه ډارېږي، نه له دوی څخه شرمېږي.
شمل هغل ته شمل وی چپ نر باندې وی لکا شمل هغل ته شمل وی چپ نر باندې وی لکا شمل هغل ته شمل وی چپ نر باندې وی لکا اس پہ حرکت دوچ گی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ حرکت دوچ گی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ಬಸಲ್ ಇವ ನಳೆದ ಮೇಡನೆಯೋ